د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې به ووري چې روسیا وایي غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ثبات د راوستو په هڅو کې ونډه واخلي. نور موضوعات او د ازادې رادیو اونیز ګردای میز هم په دې خبرونه کې اوریدای شي. خو لمړی خبرونه ووري چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
سلام د خبرونو سره ټکی. جمهور رئیس حامد کرزی د برټانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره تیر ماښام د سولې په موضوع سربیره په ځینو مهمو مسئلو ټلیفوني خبري وکړي. پاکستانی استخباراتو یا ISI افغان حکومت له پاکستانی طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. د سوریې د مخالفانو ائتلاف په قطر کې خپل لومړنی سفارت پرانیست او ټاکل شوی چې د ګرجستان، آذربایجان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن د ګرجستان په باتومي ښار کې د همکاریو یو موافقه لاسلیک کړي. اوس هم کورنی خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیر ماښام د برټانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره ټلیفوني خبري وکړي. د جمهوري ریاست په خبرپاڼه کې ویل شوی دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د عملیې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو او په لندن کې د وروستۍ درې اړخیزې غونډې د توافقاتو په اړه بحث وکړ. د جمهور رئیس حامد کرزی د ویاند مرستیال فائق وحیدی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
جمهوری افغانستان با صدر اعظم
بریتانیا د افغانستان جمهور رئیس د بریتانیا له صدر اعظم ښاغلی ډیوډ کامرون سره د ټلیفون لارې په یو لړ مهمو مسائلو خبري وکړي او د خبرو محور تر ډیره هدا هغه مسائل و چې په دې وروستیو کې د لندن په درې اړخیز غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بریتانیا په قربتوب جوړ شوی و او بحث ورباندې شوی و. د جمهوری ریاست په خبر پانه کې د غراز ویل شوی د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د سولې عملیات څخه د پاکستان په ملاتړ په کابل کې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو د کانفرنس په جوړیدو سیمایزو همکاریو او په قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ د مذاکرو لپاره د دفتر په پرانیستلو توافق شوی و. د پاکستان پوځي استخباراتو یا ISI د سیشن میپور از یو راپور خبر کړ چې پکې ویل شوی افغانستان د پاکستانی طالبانو چې د شاوخوا شپږو کلونو راهیسي د اسلام آباد پر ضد جنگيږي قوي ملاتړ کوي. پاکستان دا راپور په داسې حال کې خبر کړ چې د افغانستان یو پوځي هیئت د چهار شنبه پور از دغه هیوا تخپل سفر لغوه کړ. ټاکل شوی و چې افغان پوځیانو په کوټه کې د پاکستان د پوځ په تمریناتو کې ګډون کړی وای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر په کونړ باندې د پاکستان له لوري د توغندیو د بیا ویشتلو په اعتراض کې لغوا شوې ده. روسیا غواړي له افغانستان بهر ته د ناټو د اړوند کارګو د وتلو حجم په اصلاح د شمال د دهلیز لاري زیات کړي. یو روسی ډیپلوماټ ویلي دی چې دا پریکړه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د تیاریو په درشل کې کیږي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو تیر ورځ په بروسل کې په یو ویډیو کانفرنس کې ویل روسیا په دې مقصد د افغانستان د شمال لاره پراخوي. اوس هم بهرنی خبرونه. د سوریې د مخالفانو ائتلاف چې د عربي ټولنې لخوا د دې ټولنې د اصلي استازي په توګه په رسمیت پیژندل شوی خپل لومړنی سفارت پرانیست. د سوریې د ملي ائتلاف مشر معزل خطیب پرون په قطر کې د سفارت د پرانیستلو په مراسمو کې د نړۍ په طاقتونو انتقاد وکړ چې له یاغیانو سره د بشر الاسد د رژیم په ړنګولو کې مرسته نه ده کړې. په قطر کې د سوریې د مخالفانو سفیر نزار الهراقي په دوحه کې د لومړي سفارت د پرانیستلو پر مهال وویل
انتصارنا بدأ من يوم أمس من استلام مقعدنا في جامعة
دوي ازمغ برايبرون عربي تولنا كيدا توكي بخبلولو او نن بقدر كيدا سوريا د انقلاب د ازادي سوريا د سفارت پپرنستلو سره پیل شو. الخطيب د یکشمې پورز د سوريا د ملي ائتلاف لمشرتابت څخه استعفا کړی و خو د سرپرست په توګه پاتې ده. تاکل شوی دا چې د ګرجستان، آذربایجان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن د ګرجستان په باتومي ښار کې کتنه وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې به د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیره مایا پنچګیدزی او د ترک وزیر سیالان احمد داود اوغلو او المار مامیدیاروف د دریو واړو هیوادونو ترمنز د همکارۍ یو موافقه لاسلیک کړي. د ګورجستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال داوید جلاګانیا ویلي چې دا موافقه د اقتصاد، انرژي، چاپیریال ساتنې، کلتور، تعلیم، سپورت او ځوانانو په اړوندو مسایلو کې د همکارۍ په اړه ده. دې ته ورته مخکینه درې اړخیزې غونډې ته غونډه د 2012 کال په جون کې د ترکیې په ترابزون ښار کې شوې وه. نړیوال بانک وایي د خوراکي موادو بیې که څه هم د شپږ میاشتو مخکې پرتله چې تر ټولو لوړې اندازې ته رسېدلې وې راټیټې شوې، خو لا هم ډېرې اوچتې دي. د نړیوال بانک راپور چې پرون خپور شو همداراز یادونه کوي چې د خوراکي موادو د لوړو بیو دوام د نړۍ بېوزلي خلک د خوارځواکۍ خواته بیایي او اړ باسي چې د خپلو کورنیو د مړو لپاره ارزانه او بې انرژۍ خواړه واخلي. راپور زیاتوي چې تر 2023 میلادي کاله به د ټولې نړۍ په لویانو کې له حده زیاتو چاغو کسانو شمیر له 2 میلیارده او د عادي چاغو شمیر له 1 میلیارده واوړي. په راپور کې یادونه شوې چې د خوراکي موادو بیې د 2012 کال د اګست میاشتې په پرتله چې هیڅکله یې ساری نه و لیدل شوی، د روان کال په فبروري میاشت کې په سلو کې یوازې 9 ټیټ شوې. او روسي چارواکي په هیواد کې د نادولتي مؤسسو او سازمانونو پلټنو او لټون ته دوام ورکوي. د چهارشنبې په ورځ د روسیې د لوی څارنوالۍ او ټکسونو د چارو پولیس د نړیوال شفافیت او بشري حقونو د څارنې سازمان دفترونو ته ورغلل. په اروپا او مرکزی اسیا کې د بشري حقونو د څارنې د سازمان د رئیس مرستیال ریشل ډنبر په یو برېښنالیک کې دا مسأله تایید کړې او وایي د لوی څارنوالۍ او ټکسونو پولیسو د دوی د مسکو دفتر کې له مخکینۍ خبرتیا پرته کنټرول وکړ. د روسیې د بشري حقونو د غورځنګ رئیس لیف اپونوماریوف چې د ده د مسکو دفتر هم لټل شوی، ازادي راډیو ته وویل دا پلټنه یوه پلمه ده. دا وایي دا په خپلواکو نادولتي سازمانونو یوه حمله ده، په خاص ډول د بشري حقونو پر سازمانونو. دا یوه تنظیم شوې او همغږي حمله ده، لکه څنګه چې مې مخکې لیکلي وو، یوه غلچکي سیاسي کودتا ده. پونوماریوف وایي د څارنوالانو لخوا غوښتل شوي اسناد یې نه دي ورکړي.
د ازادۍ راډیو نه قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او اوس د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په راپورونه کې به واوري چې روسیا وایي غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ثبات پر راوستو کې ونډه واخلي. آیا طالبان به د سولې لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي غوښتنه ومني؟ په دې اړه مو د ولسي جرګې له یوې غړي سره خبرې کړي. افغان چارواکو د افغانستان پوځ ته د پاکستان لخوا په بلوچستان کې په پوځي تمریناتو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. په نورو موضوعاتو کې په کندوز ولایت کې د ملخو د له منځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی.
په چیرې د جلاګری په دغه مرحله کې ونه شي دغه واخه او د علاب چې دغه ځای نخلو شي د په او ابین ځکه چې کوم کښ د خان کړی د په غبنده حمله وکړه او هغه هم د بینوري
په پای کې به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د ورستی کرکیچ او د ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه د ازادۍ رادیو په 19 ګردی میز کې بحثونه واوري.
دغه خبرې کدی کته پر دولتي چارواکو له خلی ووسی اغه رئیس جمهور ترمیمولای سي او کوي خپل رئیس جمهور وکینو د ترمیم مرجعیت بیا نه پاته کی
ته دې او نور موضوعاتو د اوریدلو لپاره د خبرونه ته تر پای غوښ شي. زمونږ خاکله ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په لویو ښارونو کې خبريږي. په مخکې د خبرونه لومړی موضوع ته روسیا وایي چې غواړي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد په ثبات کې مهمه ونډه واخلي او د ځکه چې په افغانستان کې ناامني او تروریزم به د دوی پولو ته هم پراخ شي. روسي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي او د امنیتي چارو مسؤلیتونه ټول افغانانو ته وسپاري. د افغانستان د ثبات په اړه د افغانانو او همدارز د سیمې د هیوادونو اندېښنې هم په زیاتی دودي. د موضوع تفصیل د رویټر خبری آژانس د راپور په حواله جناقه الکوزای اوروي.
د روسیې په پوځ کې د بهرنۍ اړیکو جګپوړي پوځي چارواکي سرګي کوشیلوف په ماسکو کې د بهرنیو هیوادونو له پوځي اتشو سره په غونډه کې ویل روسیه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښونو په اړه اندېښنه لري. کوشیلوف زیاته کړه موږ په افغانستان کې د داسې یو رژیم د خطرونو پر اندېښنو سترګې نشو پټولی چې تروریزم د نشه یي موادو قاچاق او بې ثباتۍ به پراخې کړي. رویترز لیکي روسیه چې په 1948 لسیزه کې د افغانستان له یرغل او جګړې څخه چې په زرونو عسکر پکې ووژل شول او لامل یې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد هم ړنګ شو ترخې خاطرې لري او له همدې امله یې دغه هیواد ته په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پوځي ایتلاف ته عسکر وانستول. خو له هماغه لومړي سره یې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت او عملیاتو ملاتړ کړی او په دې هیواد کې ډېره ایتلافي ځواکونو ته د سپکو وسلو او مهماتو د انتقال په مقصد یې په خپلې خاوره کې ترانزیتي لار پرانستله. روسیې دغه راز په افغانستان باندې پوځي هلیکوپټرونه وپلورل او په تخنیکي چارو کې افغانان هم وروزل. کوشیلوف د بهرنیو هیوادونو له پوځي اتشو سره په غونډه کې ویل آیساف ځواکونه چې له افغانستان څخه وځي وسلې او وسایط باید په ښه او فعال حالت کې افغان امنیتي ځواکونو ته پرېږدي چې دا به یو ډېر مهم کار وي. د زیاته کړه د مې میاشتې په وروستیو کې د اروپا د امنیت په اړه کانفرنس جوړیږي. روسیه به وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د پوځي وسایطو د رغونې یا ترمیم تاسیسات جوړ کړي. سرګی کوشیلوف دا هم ویل روسیه غواړي له افغانستان څخه د راپیدا کېدونکو ګواښونو د مقابلې په کار کې له یوې خوا د مرکزي آسیا او د پخواني شوروي اتحاد له امنیتي متحدانو سره خپله نږدې همکاري وساتي او له بلې خوا له ناتو سره هم ښه اړیکې ټینګ کړي. کوشیلوف د بهرنیو پوځي اتشو په غونډه کې ویل دی د کوم سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې نه کوي بلکې مقصد یې د داسې پخو پروژو جوړول دي چې پوځونه به یې چارې پر مخ وړي. ده د کومې مشخصې پروژې نوم یاد نه کړ.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تکارو فلسطین هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور نو د جګړې د دوام لپاره په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور دینه پلمه کوي ځکه چې دا پوځیان وځي. د طالبانو لپاره د قطر د دفتر د پرانیستو مسله هم په دې وروستیو کې بیا توده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د دې دفتر له پرانیستو سره خپل ملاتړ څرګند کړ او افغان ولسمشر هم ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې قطر ته ځي او له قطري چارواکو سره د خبرو یوه مهمه مسله هم ده د طالبانو د دفتر د پرانیستو مسله ده. د دغو وروستیو هڅو ته په پام سره چې وبخې دی وروستیو هڅو ته په پام سره دا چې آیا طالبان به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر د مشر غوښتنه ومني کنه هغه پوښتنه ده چې نوري اس نوري د ولسی جرګې لغړې شینکی کړوخیل سره په مرکه کې په مطرح کړی دا باسي پکړی او په پایل کې همدا پوښتنه ترې کړی.
زه فکر کوم په دوه ساعته باندې مسایل روان دي د طالبان مخالفت د افغانستان حکومت سره. یو هغه کسان چې واقعا دوی ته دا مسله تفهیم شوی چې ګویا افغانستان یو اشغال شده مملکت ده او د جهاد او بهرنیان د شتون لري، چې هغه کسان چې اصلا د مسلې نه بېخبره دي، هغه سیاسي اهداف د دغه حرکت شاید خبر نه دي، هغه باندې زه فکر کوم معاصره وخت کېږي. ځکه چې چېرته هغه ته دغه انګېزه ورکول کېږي چې زه تازه د ملکه یالته نور مرکه د هغوی وژنه روان دي او راځو په هغه کسان چې واقعاً هغه نور د افغانستان لپاره نه بلکې هغه نور اشخاص یا ګروپونه ته جنګیږي او هغه خپل سیاسي منفعت له دغه حالاتو څخه اخلي. هغوی لپاره د بهرنیانو شتون او نه شتون هغه تاثیر نه لري. شاید هغه یو تعداد کسان وي چې صرف د آی فای په خدمت کې وي، همدارنګه څو نور افراطي ګروپونه چې په منطقه کې موجود وي د ایران له تاثیر لاندې، د هر چا له تاثیر لاندې چې د هر چا په خدمت کې وي. د هغوی لپاره دغه بیان کوم تاثیر نه لري ځکه چې هغوی به وظیفه لري، خپل کمایي کوي، خپل موقف ته رسېدلی دي. هغوی لپاره مسله ده، ما هغه کسان چې فکر کوي چې ګویا بهرنیانو شتون زما لپاره دا مسؤلیت چې باید لاسه ځم ورکړم، د هغوی لپاره فکر کومه دا یو مسله به تمامه شي او بې فائدې نه وي بلکې ګټه به ورسوي.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو مسله هم بیا ګرمه شوې ده. کرزی وایي چې په دې راتلونکي کې به قطر ته لاړ شي او په همدې موضوع به هم خبرې وکړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسي سفر کې هم د
دغه راز یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او همې د قطر د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. څه فکر کوئ دغه خوځښتونه په وروستیو کې آیا دا ټول به دې ته لاره هواره کړي چې په افغانستان کې د سولې پروسه عملا پیل شي؟
د قطر دفتر یا بل مرجع د طالبانو د تحقیقات لپاره ونه ګرځي، ځکه چې کوم خوځښت چې په پاکستان کې روان ده او د پردیشان ورته کومکونه عملیاتونه کېږي، که چېرې دغه د قطر دفتر صحیح پیسه یو کنټرول نه سي او یو پیسه یو په چوکات کې رانه شي، فکر کوم دا به یو بله مرجع وي چې هلته به همدغه درس لارې به خودو سره تماس نیسي، همدغه لارې به کومکونه به صادر کېږي، دا به یو بل ستونزه په آینده کې راولاړه شي. په دې کې زه زیاته نګران یم د افغان ښځو په صفت باندې، اما که چېرې صحیح همکاریانه دنیا وشي په اصطلاح هغه کسان چې په جګه سره یا افغانستان خلکو سره حمایت وشي چې بانکي سیستمونه کنټرول شي یا ملاقاتونه کنټرول شي، دا صفر یو دغه ادرس یا د خبر اترو په خاطر باندې استفاده وشي، دا به ډېره وخته خبري. اما داسې نه چې دا یو نامعلوم ادرس یو تعداد کسان ته معلومداره شي او په همدغه ادرس ته بالاخره دغه خوځښت لاس په اصطلاح قوي شي او حمایت شي، دا به په راتلونکي کې یو بله ستونزه د افغانستان لپاره وي. اما که چېرې یو صحیح استفاده وشي بهرني همکاریان موږ سره وي، نو شاید دا یو خپل اغېزمنتیا د افغانستان د ستونزې مخامخ ته به تمامه شي.
د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې پر احتمال او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د دې غوښتنې په اړه چې وسلوالو طالبانو څخه درلوده او ویلي دي چې وسلوال طالبان باید اوس نو تر هر وخت زیات باید سولې ته غاړه کېږدي، په دې اړه یې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. په سولې کې د افغانستان او پاکستان په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه بلل کیږي، خو دا په داسې حال کې ده چې د سیکاري د افغانستان او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت زیات د خرابېدو په حالت کې دي. پاکستان د افغانستان د پوځ یو هیئت ته مخکې بلنه ورکړې وه چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ په تمریناتو کې ګډون وکړي، خو دا سفر پر کونړ ولایت د پاکستان له لوري د توغندوی حملو په اعتراض کې لغوه شو. په دې اړه جناقا الکوزی د فرانس پرس خبری آژانس د راپور په حواله نور معلومات برابر کړي.
افغانستان د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته د پوځي هیئت سفر لغوه کړ او دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي یوه بله نښه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د پاکستان پوز د افغانستان د ملي پوز یو لسو پوزیانو ته بلنه ورکړې و چې په کوټه کې د پاکستان له پوز سره په پوزي تمریناتو کې برخه واخلي، خو په کونړ باندې یو ځل بیا د پاکستان له لوري د توغندیو د ورولو له امله دا سفر لغوه شو. د کونړ والی فضل الله وحیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستان له لوري شاوخوا 50 توغندي لګېدلي او د سیمې اوسیدونکو ته زیانونه اړولي دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکي اژانس ته ویلي دوی د افغاني هیئت د سفر د لغوه کېدو د جزئیاتو په اړه خبر نه دي او له زیاتو خبرو کولو څخه یې ډډه وکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې یو څه ښه شوي ول او د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو د فبروري په 4مه د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو په مقصد په لندن کې د انګلستان د صدر اعظم ډیوډ کامرون په منځګړتوب خبرې وکړې. لوی دې څېړونکي باور لري پاکستان چې د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ملاتړ کاوه، د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې ډېره مهمه ونډه لري، خو د لندن له خبرو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او چارواکو یو پر بل باندې تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ استخباراتو یا ISI د سه شنبې په ورځ یو راپور خپور کړ او پکې ویل شوی افغانستان د پاکستانی طالبانو چې د شاوخوا شپږو کالو راهیسې د اسلام آباد پر ضد جنګیږي قوي ملاتړ کوي. ISI په دې راپور کې چې په انګلیسي ژبه لیکلی او د پاکستان سترې محکمې ته هم ورکړی وایي دغو بیدینانو ته د پاکستان ضد عناصرو لخوا په خاص ډول د پولې اغړه د لوجستیک روزنې او مالي مرستې کېږي او دا په پا پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو یو مهم عامل دی. فرانس پریس اژانس زیاتوي تیره میاشت د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کنفرانس چې مقصد یې د سولې د عملي پرمختګ او د اختلافاتو له وجې لغوه شوی و. له بلې خوا د پاکستاني طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد سمد وړاندې په افغانستان کې نیول شوی او اسلام آباد له کابل څخه غواړي چې دوی ته باید حواله کړي. افغان حکومت د پاکستان غوښتنه نه ده منلې او نوموړی مولوي د نورو سیاسي بندیانو د تبادلې په مقصد ساتلی دی.
په یو بل پرمختګ کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبې په ورځ د انګلستان له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، د لندن د خبرو د تعقیبولو او له پاکستان سره د اړیکو په اړه بحث وکړ.
په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې د پاکستان د وار له مخکې شرطونو له کبله مخ په خرابېدو دي. پاکستان له افغانستان څخه د ستراتیژیکو همکاریو، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په شان موارد یاد کړي، خو په عین حال کې وایي چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه نه دي ښي. د افغانستان او پاکستان د خرابېدونکو اړیکو په اړه عصمت څاروان دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي وایي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې مخ په خرابېدو دي. لوی اختلاف په دې دی چې له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به په سیمه کې د پاکستان رول څه وي. په وروستیو کې په بریتانیا کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په درې اړخیزه کتنه کې د دوو هیوادونو د اړیکو ښه کېدو ته هیلې غوړېدلې وې. دوی ژمنه وکړه چې په شپږو میاشتو کې به طالبان پخلاینې ته تیار کړي. د ولسمشر کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خورم وایي چې د لندن په سرمشیزه کې د پاکستان وار مخکې شرطونو او د افغانستان له لوري د هغو ردېدو د دوو هیوادونو ترمنځ نوی کړکېچ رامنځته کړی دی. خو پاکستانی چارواکو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې هیواد یې افغانستان ته مخکې تر مخکې شرطونه نه دي ایښي او حکومت یې اوس هم د سوله ییز او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. شاغلی خورم وایي چې له پاکستان څخه یې غوښتي چې ثابته کړي چې دغه هیواد په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي.
ټولو ته معلومه ده، دنیا ولیده چې اسامه بن لادن چیرته ووژل شو، د کوم ځای نه تروریستان تمویل کیږي، مفکوره ورته ورکول کیږي، د مولانا اشرفی فتوا مو ولیده چې څه یې وویل، دا ټول خلکو ته واضح دي.
د شغل خورم له څرګندونو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کنړ د پاکستان پر راکټي حملو اعتراض وکړ. د دوشنبه د ورځې حمله له یوې نسبتا اوږدې وقفې وروسته وشوې. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جانان موسازی وویل چې پاکستان راکټي حمله ونه دروي، د دوه هیوادونو اړیکې به اغیزمن شي.
د افغانستان دولت لپاره، د افغانستان خلکو لپاره د نه منلو وړ حرکت ده. موږ شدیدا تخبیه کوو او د پاکستان دولت موږ غوښتي دي چې په فوري توګه او په دایمي توګه باندې دغه حرکت او دغه حمله بند کړي، ځکه چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته تاوان رسي. موږ د موضوع د پاکستان د سفارت سره په کابل کې همدار است، د افغانستان د سفارت بلاره په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي.
پاکستان چې په نوی ملسیزه کې د افغان طالبانو تر ټولو مهم ملاتړ کوونکی و، د افغان او امریکایي چارواکو له لوري په دې تورن دی چې لا هم د افغان طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې مشران د پاکستان په خاوره کې دي، له همغه ځایه په افغانستان کې جګړه تنظیموي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان هیڅ حکومت له پاکستان سره د شو اړیکو دومره هلې ځلې نه دي کړې لکه څومره چې د کړې دي. کرزی په وروستیو کې په هلمند کې په دې اړه یوې غونډې ته وویل،
دومره کوشش چې د پاکستان سره سعودي ټول دنیا می کتل ده چې وروره موږ پاکستان سره کښېنو، موږ د پاکستان سره جوړ غواړو، ژوند سره غواړو، ورورګلوي سره غواړو. زه په دې پوهېږم چې افغانستان باید د پاکستان سره ملګري او دوستي په دې کې کړي، او په دې هم پوهېږم چې پاکستان هم بیا افغانستان روغ ورځ نشي لیدلی.
کرزی د افغانستان جګړه د پاکستان له مرستې سره تړلې وبلله او د پاکستان رواني ناکراری هم له افغانستانه سرچینه اخیستونکي وګڼلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی عزیز احمد چودری د افغان چارواکو اداوی رد کړی، ویل پاکستان د لندن په لمنه کې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په کور کې له افغانستان کومه غوښتنه نه ده کړې، خو ویل د ستراتیژیکو همکاریو خبره یاد شوه او هغه هم لومړی افغانستان کړی و. چودری د پاکستان له لوري د افغان ځواکونو د روزنې په اړه وویل چې پاکستان دا غوښتنه د ښه نیت له مخې کړې وه. د پاین حل کې وویل چې د افغانستان خاوره باید د هند یا بل هیواد له لوري د پاکستان پر ضد استعمال نشي، خو د افغانستان حکومت وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د کوم بل هیواد پر ضد کار واخلي. عبدالکریم خورم وویل چې دا د افغانستان حق دی چې له هند، پاکستان او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، لیکلی دی چې ولې د افغانستان حکومت د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې عکس العمل نه ښیي. قاسم له لوګر ولایت څخه لیکلی دی چې اداري فساد په افغانستان کې ورځ په ورځ زیاتیږي. محمد فاروق له قندهار ولایت څخه پوښتنه کړې ده چې د دوی برېښنا به کله ورغول شي، خو ده نه دي لیکلي چې دوی په کوم ځای کې اوسیږي او دقیقا د برېښنا په برخه کې دوی کومه ستونزه لري. حمید له تخار ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلی دی چې د کانکور په ازموینه کې سل په سلو کې پیسې اخیستل شوي دي. سلام فیاض له کونړ لیکلی دی چې د تحصیلاتو عالی وزیر دی، باید له دندې ګوښه شي، خو د نه دی لیکلی چې د لوړو تحصیلاتو وزیر ولې باید له دندې ګوښه شي. او ماهر لیکلی دی چې د وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې اربکیان خلک ډیر زیات ځوروي. قدر من اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو ورستیو مسایلو او تحولاتو په اړه خپل نظریات د ازادي رادیو د اوریدونکو سره شریک کړئ. د اتصالاتو په 1903 شمیره باندې اس ام اس کړئ، مونږ د ازادي رادیو لاره درته خبرو. په کندز ولایت کې د ملخو پر ضد د مبارزې کمپاین له علي آباد ولسوالۍ نه پیل شو. ویل کېږي چې دا کمپاین به تر دوه میاشتو پورې دوام وکړي. سکل د کندز په څلورو ولسوالیو کې د راپورونو له مخې زیات ملخ پیدا شوي او کروندګرو ته یې زیاتې ستونزې پېښې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کندوز کې د کرنې او مالدارۍ ریاست اړوند د نباتاتو د ساتنې ادارې لخوا د 1492 هجري لمریز کال د ملخو ضد کمپاین د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې په داسې حال کې رسمن پیل شو چې د علي آباد ولسوال د کرنې ریاست مسؤلین او د سیمې د کروندګرو ځینې استازي حاضر وو. د کمپاین له پیل د مخه د علي آباد ولسوال محبوب الله سعیدي د کرنې وزارت له دغه په وخت اقدام نه مننه وکړه. داسې وویل:
امروز مو با رئیس زراعت و امرهان
نن موږ د کرنې ریاست له مسؤلینو او منصوبینو سره یو ځای د علي آباد ولسوالۍ د زنګي او تاقچه غرونو لمنو ته راغلي یو، ځکه چې دغلته په کښتونو کې د ملخو آفت لګېدلی دی. هیله مو دا ده چې دغه آفت د خدای په قوت له منځه لیرې شي. ویل کېږي چې سږ کال د کندز په څلورو ولسوالیو لکه علي آباد، خان آباد، دشتیارچي او چاردرو کې د نورو سیمو په پرتله زیات ملخ موجود دي. د ملخو په ضد دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کېږي چې ملخ تازه له هګیو راوتلي او د خیز په پړاو کې دي. د کندوز د کرنې رئیس محمد نبی رؤفی وایي چې د ملخو ضد کمپاین د ملخو د موجودیت په همدغه پړاو کې ډیر ضرور دی. کچیر ملخ د خیز له حالت نه د پرواز حالت ته ورسیږي، نو بیا یې مخه نیول تقریبا ناشونی کار بریښي. لکه چې وایي،
ملخ یو آفت ده چې دښمن د کښت او د زره د نباتاتو ده. نو که چیرې د جلوګری په دغه مرحله کې ونه شي، دغه واخه او د علب چې دغه ځای نخلوشي ده په وابین ځکه چې کوم کښت دهقان کړی ده په غیباندې حمله وکړه او هغه هم د بین وړي. موږ په دې کمپاین کې تقریبا 9 دانې کرایي موټر نیولې دي. په مرور د زمان سره که چیرې ملخ زیات بروز وکړه او تهدید زیات شي د دهقانانو لپاره او د منطقې لپاره، نور هم نیسو او د خلکو نه دهقانان نه. موږ دغه خواهش ده ځکه چې موږ کارمندان فنی هغه د دې د وظیفه نه ده چې پام په غاړه واخلي او د دوا پاشي وکړه. د خلکو همکاري، د ولس همکاري، د قانون همکاري ورسره ضرور ده.
آیا په دغه کمپاین کې د کرنې اداره کوم ستونزې نه لري؟ په دې اړه د نباتاتو د ساتنې مدیر عبدالشکور داسې وویل:
ما د ایسې پیشبور د کمپاین مجادله ملخ
د ملخو د کمپاین د پرمخ بیولو لپاره یوازې یوه ستونزه لرو، او هغه دا ده چې دوا درمل، ماشین آلات، فنی مامور او نورې اړتیاوې لکه د لیږد وسایل او داسې نور د دولت لخوا اکمالیږي. یوازې او یوازې کارګر او دوا شیندونکي د سیمې د خلکو لخوا مرسته کیږي. موږ د ولسوالۍ له مسؤلینو څخه غواړو چې زموږ له هر فنی مامور سره لس تنه سیمه ییز خلک ملګري کړي چې له ملخو سره مبارزه وکاندي، او که چیرې دغه همکاري نه وي نو د ملخو دومره پراخې ساحې نشي کنترولېدای. هیره دې نشي چې د ملخو په وړاندې د دغه کمپاین څخه د سیمې خلک هم خوشحالي څرګندوي. په دې اړه به د علي آباد ولسوالۍ د کوپراتیفونو د رئیس ملا بشیر خبرې واورو. زه د علي آباد ولسوالۍ د خلکو او کروندګرو په استازیتوب د کرنې د رئیس او اړوند ټیم څخه مننه څرګندوم چې دغه درمل شیندنه یې په ډیره ښه موقع پیل کړې ده، ځکه که چیرې له ملخو سره دغه مبارزه په همدې مهال ونه شي او ملخ د پرواز مرحلې ته ولاړ شي نو بیا یې مخه نیول اسانه کار نه دی، او هغه مهال بیا دا احتمال هم شته چې دغه آفت ټول شمال ختیځ زون ته خپور شي. هیره دې نه شي چې له دغه پروسې سره د سیمې ټول کروندګر د مرستې ژمنه کوي.
د اونۍ بحث د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
زموږ غږ ازادۍ راډیو ورې قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز ګردی میز خبریږي چې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې وروستی کړکیچ او په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې پکې څېړل شوې دي. خو اوس چې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي، صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
جمهور رئیس کرزی د برټانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرن سره تیر ماښام د سولې په موضوع سربیره په ځینو مهمو مسئلو ټلیفوني خبرې کړې. پاکستانی استخباراتو یا ISI افغان حکومت له پاکستانی طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. د پاکستان پوځي استخباراتو د سیشن میپورز دا خبره په خپل یو راپور کې کړې ده. چارواکي وایي د کاپیسا په تګاب کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او دوه افغان پولیس ټپیان دي. د سوریې د مخالفانو ائتلاف په قطر کې خپل لومړنی سفارت پرانیست. د سوریې د ملي ائتلاف سرپرست معاذ الخطیب د قطر سفارت د سفیر په توګه نظر الحراقي له ټاکل کېدو هم خبر ورکړ. او ټاکل شوی چې د ګرجستان، آذربایجان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن د ګرجستان په باتومي ښار کې د همکاریو یو موافقه لاسلیک کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ونی خبرې
د ازادۍ راډیو ترنو اوریدونکو سلام. افغانستان او امریکا دوه ستراتیژیک ملګری هیوادونه دي، خو په دې وروستۍ کې داسې سیدل چې ګواکې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ اړیکې ډیر خراب شوې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ورسره تر هغه ترنګلې شوې چې د امریکا حکومت د بګرام زندان په سپارلو او له میدان وردګ ولایت څخه د ځنګړو ځواکونو په وتلو کې ځنډ وکړ، او افغان ولسمشر حمید کرزي د امریکا پر حکومت انتقادونه وکړه. ښاغلي کرزي پر طالبان هم تور ولګاوه چې په دې هیواد کې د جګړې له لارې امریکا ته خدمت کوي، خو دغه اړیکې ورسره تر هغه بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری په یو نه اعلان سوی سفر د تیر دوشنبه پر افغانستان ته سفر وکړ، او له سفر سره سم بګرام زندان افغان حکومت ته وسپارل شو، او له میدان وردګ ولایت څخه د بهرنی ځواکونو د وتلو پریکړه هم وسوه. افغان چارواکي وایي دغه اړیکې په خو هم په هغه اندازه نوې خرابې لکه څنګه چې ویل کېدل. موږ د دیونی په بحث کې له خپل میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا دغه اړیکې رښتیا عادي حالت راګرځېدلې، او که پر دې تر شا اوس هم حالات نه دي سم. د افغانستان او امریکا ترمنځ شی اړیکې څونه ضروری دي؟ میلمنو مو د افغان حکومت تر سنې د مرکز سلاکار محمود حکیمی، د ولس جرګې ته نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی، او د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر توپان وزیری. زه معصوم یوندم ټول ستړي مسی. حکیمی صاحب، لمړی سوال مې له تاسو څخه دی چې د شاغلی جان کیری په دې سفر سره افغانستان ته د غاړي کوس په حالت کې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و بزرگان که در میز هستن و شنوندگان رادیو آزادی. چیزی که به اعتقاد ما اهمیت این سفر بیشتر کردی بود که قبلا تا حد روابط فیما بین افغانستان و ایالات متحده امریکا روی برخی از مسائلی که برای افغانستان بسیار مهم بود کمی این روابط می رفت که به سردی بگراید. این مزنه پیش آمد و این گمان شاید قوت گرفت که گویا ای اما آخرین روزهای رابطه بین افغانستان و امریکاست، در حالی که طور نبود. همیشه در طی 10 سال و 12 سالی که تیر شده بین افغانستان و امریکا مباحثات جدی صورت گرفت، ولی این مباحثات جدی هرگز به معنی قطع همکاری ها، قطع مناسبات و رابطه بین دو کشور معنی نمیشه، بلکه این کمک میرسانه به یک تفاهم و فهم بیشتری از مسائل. مثلا انتقال مسئولیت های زندان بگرام به افغانستان این جزء حق حاکمیت ملی افغانستان است. شما میفهمین که زندان ها امو اتوریته یک مملکت است. در تمام کشورها اگر یک کسی دیگه بیاید در داخل خاک یک کشور زندان داشته باشد، این در واقع یک صدمه به حق حاکمیت ملی است. این تفاهم به وجود آمد و سرانجام این معمول هم پذیرفته شد و سفری که آقای کری به افغانستان داشتن در واقع نقطه پایان گذاشتن برای تمام حدس و گمان هایی که احیانا مخالفین داشتن یا کشورهای دیگه داشتن. اونا با این سفر خود و با صحبتی که با رئیس جمهور افغانستان داشتن یک بار دیگه اما دوام دوستی های بین افغانستان و امریکا تثبیت شد.
درمنن کتوازی سپستاسول نظرت سخه در افغانستان او امریکا در حکومتون ترمنس چی ویل که دل پر ریپورتون چی گوا کردی که گلی سی وی دی او د امریکا د بهرنی چارو وزیر در تاګه صرف د اړیک څونه رغول سی وی دی بیرته
د لوی بوکنګ خدای په نامه ز تر رسمخ کې تاسو ته د میز برخوالو درنو ملمنو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د حکیمی صاحب د خبرو په تایید باندې د لس یو لس کال چې کله نړیوال ځواکونه دلته افغانستان ته راغلي یا دغه نوې ادارې سره ډېر ځله داسې سوي دي چې د افغانستان یا په ځانګړي ډول باندې د رئیس جمهور او د خارجي هیوادو په خاص ډول باندې د امریکایانو ترمنځ کله کله دغه نشي په فراز دغه لوړ ځوړ دا رامنځته سوي دي دوی ترمنځ دغه سیاله سوي دي. خو په دغو وروستیو کې چې د رئیس جمهور کومې څرګندونې وي واقعا ولس ټول لیډر داسې یو سره مخامخ کسي د سرګندونې ډېرې جدي ښکارېدلې. رئیس جمهور څو دلایل درلود، یو خو دغه د بګرام زندان اوسې دغه مهمه مسله وه د افغانستان د ملي حاکمیت لپاره، او هلته امریکایانو څو ځلې وعده وکوله چې موږ دغه زندان واله کوو. رئیس جمهور به اعلان وکاوه او بیا به هغه زندان اوسو مواله. نو دغه د رئیس جمهور او د افغانستان د ملي حاکمیت لپاره داسې یو خبره وه چې دغه یې په شک اچول.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر چې افغانستان ته رالی، تاسو فکر کوئ چې اړیکې نورې ورغول سوې او په ځینو رسنیو کې ویل کېږي چې دا پر دې تر شا له اړیکې نه رغول سوې، تاسو څه فکر کوئ؟
زه دغه خبرې ته زر اعظم زه خپل باندې شخصا او د افغانستان ډیر خلک د رئیس جمهور له دغسې موقف سره مخالف وو. دغسې قاطع پرېکنده خبرې یو خو افغانستان له امریکا سره ستراتیژیک تړون لري، نو د دوو ستراتیژیکو ملګرو ترمنځ دغسې خبرې کول دا خو عادي خبره نه ده. او دغسې خبرې د رئیس جمهور له خولې باید نه وسی. دا کدی کته پر دی دولتي چارواکو له خولې وسی هغه رئیس جمهور ترمیمولای سی، او که خپل رئیس جمهور وکي نو د ترمیم مرجعیت بیان پاتې کی. زه خپل باندې دی په دې باندې اوس متيقنم چې جانکيري واخان یو ډیر ښه سیاستوال ده چې وایي کولای سوای سی په دغه سناسافر اکثره دومره اختلافات د افغانستان او د امریکا ترمنځ راغلي وسره واقعان وو په دې کې شک نسته. زه په دې باندې یو څه باور یم چې هغه کوم زیات تشنج سره مستسوي وو هغه له زبلار او دغه د ټولو افغانانو غوښتنه. یو خبره زه بل زیاتوم، سپراتلون کی کی سینه باید چې په دغه مسالو باندې په دومره وړه کچه باندې سرګندونی وي.
ډاکټر صاحب، تاسو فکر کوئ د امریکا د بهرنی چار وزیر چې افغانستان ته راغلی دغه اړ کی په تمام معنا باندې به عدالت راګرځیدلې دي؟
میوان صاحب، تاسو کټوازی صاحب او حکیمی صاحب ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. مهمه خبره دا ده چې د امریکې د متحده ایالات او افغانستان ترمنځ اړیکې څومره هم د افغانستان حکومت هم د امریکې حکومت کولای سي چې دوی دوه ستراتیژیک ملګری دي او دا اړیکې نوري هم غښتلي سي، او وکولای سي هغه ناخوالي او هغه ننګونې چې افغانانو سره مخامخ دي هغه ته د پای ټکی کښې دي او بل اخر افغانستان د سولې او ثبات خواته ولاړ سي. بدون د شک چې د امریکې د متحده ایالات او افغانستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې یو ډول خراب سوي وي او یو پر بل باندې بې اعتمادي وجود درلودی، او د امریکې متحده ایالاتو د افغانستان پر حکومت باندې شک درلودی چې دوی د حکومت په چارو کې ضعیف دي، د سولې پروسه کې ګړندي ګامونه نه اخلي، او په زمین کې اداري فساد او د انتخاباتو په کډونو کې مداخله، دا ټول هغه څه و چې د امریکې متحده ایالات د دې څخه اندېښنې لري. د بلې خوا څخه د افغانستان حکومت هم اندېښنې درلودلې چې د امریکې متحده ایالات مداخله کوي او ملي حاکمیت د زندان مسله یا ستراتیژیک تړون کې یا نورې مسلې په ملي حاکمیت پورې تړلې. په دې لړ کې د افغانستان حکومت او بالخصوص د افغانستان رهبري کافي تیروتنې کولې او هڅې کولې چې یو ډول د ګاونډي هیوادونو سره ځان نږدې کړي او د امریکې بدیل د پاکستان او ایران هیواد وګرځي او وکولای شي چې خپل سیاسي ژوندانه ته نور هم دوام ورکړي او په شکل د اشکالو د ټاکنې پروسه کې مداخله وکړي او په زمي کې نور مدني او سیاسي حرکتونه ټکنی کې. نو زه فکر کوم د سیاسي دیدګاه څخه یا د یو سیاسي زاویې څخه چې سړی وګوري ورسته د جانکيري او د کرزي صاحب د دواړو هغه سرګندونی او د غوی راتګ درته د دواړو اړخونو څخه ډیر مثبت ګامونه واخیستل. افغانستان خلکو ته بیا امیدواري ورکړل. دواړو اړخونو یقینا هغه ټول ډیپلوماټیک او سیاسي نزاکتونه په نظر کې ودرلودل چې دواړه هیوادونه خپل ترمنځ هغه ستراتیژیک اړیکې لري او نږدې ملګرتیا لري. زه فکر کوم چې د دې لپاره چې نور هم اړیکې نږدې سي او په خوانی اړیکې چې ټکنۍ سوي هغه په مکمل ډول سره ورغول سي، نورې کړنې هم پکار دي. د افغانستان حکومت باید د ټاکنو په مسله کې چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره لومړیتوب لري او دا تر ډیره حد پر یو ملي پروسه ده او دغه ملي پروسه کې باید د افغانستان حکومت داسې کړنې ترسره کړي چې د قانون پر بنسټ باندې ټاکنې باید ترسره کړي، د ټولو سیاسي اړخونو او هغه اړخونه چې هغه د افغانستان پر اتلونکو کې مهم رول وبولي سي، دغه نظریات باید په دې کې په پام کې ولري، دغه فعالیتونو ته درناوی ولري، مدني حرکتونو ته بل اړخ دا دی چې د امریکا متحده ایالات په دوم قدم کې ورته اهمیت ورکړي. هغه د سولې پروسه ده، د سولې پروسه تر ډیره بریده سیاسي ده. کاهیان اوسنۍ حکومت یا مدیریت ټاکنې په ښه ډول سره ترسره نه کړي، مجبور ده د امریکا متحده ایالات د ګاونډي هیوادونو په مرسته او په افغانستان کې د ځینو سیاسي علاقات په همکاري سره دغه د سولې پروسه چې هغه یو سیاسي پروسه ده چې په هغه کې بیا د افغانستان اساسي قانون ممکن چې ټاکنۍ سي، په هغه کې ممکن چې دولس کلنۍ لاسته راوړنې په هغه کې ټاکنۍ سي، دغه سیاسي پروسې ته بیا مخه وکړي. دواړه اړخونه هم د امریکا متحده ایالات هم د افغانستان رهبري دې شي ته ژمن پاتې سي چې په افغانستان کې بې پرې خپلواک او شفاف ټاکنې ترسره کړي، تر څو په 2014 کال کې یو ښه مدیریت ولرو او هغه مدیریت هم د نړیوال ټولنې سره هم د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې ښه رهبري کړي، په زمینه کې د افغانستان د خلکو هغه اولیتونه د دوی غوښتنې هم په نظر کې ولري.
ډیره مننه حکیم صاحب. تر ډیره د مخالفتونو په وخت کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړل، د بګرام زندان موضوع یادېدل او د میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د ایستلو موضوع و چې اوس په دې دواړو برخو کې ستونزې حل شوي دي. ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړل چې د ځینو هیوادونو په اشاره باندې افغان حکومت ممکن د امریکا سره دغه ډول اړیکې خرابوي. ستاسو نظر څه دی؟ آیا رښتیا هم افغان حکومت یوازې پر همدغه دوه مسلو باندې خپلې اړیکې دغه ډول تیزې کړې وي او که یا نور مسایل هم شته؟
حکومت افغانستان به اشاره کدام کشور همسایه یا کسی دیگه ای بحث و جدل کنه با ایالات متحده آمریکا؟ افغانستان دارای یک نظام مشروعی انتخاباتی است، منافع ملی خود تشخیص میده، آنچه که به خیر و نفع مردم افغانستان است او را پیش میگیره. هیچگاهی نباید نیازمندی های مردم افغانستان تبدیل شود به یک مسئله که دیگران حیثیت و اعتبار ملی مردم افغانستان خدای نخواسته به سخره بگیرن. یک مسئله است. مسئله دوم است که منافع ما با منافع کشورهای همسایه کاملا فرق میکنه. ما در افغانستان به چیزهایی می اندیشیم که برای مردم ما ضروری است. به طور مثال در افغانستان ما سر مسائل زیربناهای اقتصادی حساسیت داریم. یکی از بحث هایی که همیشه بین رئیس جمهور و کشورهای دوست مطرح بوده است که افغانستان به بندهای برق ضرورت، افغانستان به پیشرفت و توسعه زراعت خود نیاز دارد. سر همه منافع ملی است و سر زمین اولویت های مردم افغانستان است که بحث های رخ میده. ولی این بحث ها را هیچگاه کسی فکر نکنم که جای ازی باشه که اونا خرسند شود که گویا افغانستان منزوی میشه. اینطور نیست. همیشه تا جایی که ما به حیث
نو دخل گو بیر اندیش نه پچش کده چه بیا دغه ډول چې تاسو وایئ د بیر ځای نه دی، اندیش نه ځای نه دی. اوس تاسو مخکې کټوال څه ول چې دا زموږ د پاره اندیش نه وړ خبره ده چې افغانستان د یو خپل ستراتیژیک ملګری سره دغه ډول اړیکو ته رسیږي. بیا دخل گو اندیش نه بی ځای ده.
اینطور است که مردم افغانستان اولا خو با تمام احترامی که به دیدگاه های دوستا داریم و به دیدگاه همه داریم،
اولا خب مردم افغانستان اکثریت مطلقش، ما هنوز متاسفانه به یک سطح نرسیدیم که کل مسائل آنان درک کنیم. مسئله دوم ایست که در افغانستان همیشه رسم بر این است، یعنی ما همه ما افغان ها باید اعتراف کنیم، بپذیریم که در برخورد با قضایا کم احساساتی میشیم. هر گاهی که یک مسئله ملی مطرح میشه با یک کشور دوست که و احیانا او کشور هم در رابطه استراتژیک با افغانستان باشه، شما اولین واکنش های تند و اینا را از طرف مخالفین سیاسی میبینین که گویا اونا طور صحنه را نشان میتن که گویا اوضاع خیلی خراب شده باشه.
پدیزه که وازی ده سیاسی اپوزیسیون اندیشنه نو دلته ده کارپوهان و ده ولسی جرگه ده غرو ده مدنی تولین ده استازو هم ده اندیشنه و چی گویا که ده افغانستان علیه که لیو ده غسی ملگری سر خرابی دلته ده چخنور حیواتو نگه تاخ.
این حق مردم افغانستان است که در هر مورد تشویش داشته باشن. مردم افغانستان و مردم در هر جایی بر هر کشور اولین ناظران یک اداره و حکومت است. ما به مردم افغانستان اطمینان میتیم که روابط استراتژیک و روابط دوستانه ما با کشورهای همسایه خدشه‌ناپذیر است و افغانستان بر اساس نیازمندی ها پیش خواهد رفت. و ایرم اضافه میکنیم که در همه جای دنیا همه مردم، چی اپوزیسیون، چه کسانی که در اداره هستند، چه کسانی که در بیرون و در مخالفت بسر میبرند، منتها سر یک چیز توافق داره، او اصل منافع ملی و یا اصل ثبات نظام است. ما امیدوار هستم که روزی در افغانستان برسه ما به او مرحله خود نزدیک کنیم که همه ما به ثبات نظام فکر کنیم، دولت ها عوض شوه، حکومت ها عوض شوه، این رئیس جمهور بره یا کسی دیگه بیایه، اما همو استیت که میگن خود نظام باید پا بر جا بمانه و ایطور نباشه که مانند گذشته ها چنانچه که ما و شما دیدیم یک حکومت جور شد او را یکی آمد خراب کرد، دیگر جور شد دیگر آمد خراب کرد. آل دیدگاه ما و دیدگاه مردم افغانستان تفاوت پیدا کرده. اگر نظام پا بر جامان اینجا منافع ملی تضمین میشه، وحدت ملی شکل میگیره و افغانستان آهسته آهسته به سمت ترقی پیش خواهد رفت.
در منان کتوازی سب تاس فکر کوید سوال موضوع چه هم مهم موضوع در افغانستان پر دیدن که انتخاباتی دیتی شرکی چه دا کردوارو هیوادونو علیکی سر خرابیجی ممکن دو بهیرونو تا هم زیان ورسیجی دا غاری که بیرتا سمیسی ویدی پیس سلا سر دا حکومتی چارواکو خبر او درسنگی در خلیت خواهد آیا دا جانکیری سپر پر دو بهیرونو بانی هم تاثیر ولیری؟
کمی صاحب نظر تا دیدوی تیرام لرم، مگر نپیگم چی دی دیتاش پکتان باندی سم پونس و کسنگ او که با دیدوی نظرم دا سی ویسی مگر لگواندوی یوادونو سر دیر کتا اریکی لرو او ستون زنا لرو خدای کلی وایسی دغه سی وایسی مخه اریکی ور سر درلو دا ستون زمنا درلو ده مگ ینه لرو خدای را سره لدی او دام یو واقعیت چې مگ د گوندی یوادونو سره خو اریکو ته ارتیام لرو دا وسنی وخت کی مگ ضرورت ورته لرو دلته دی وبو مساله یاد سو دی بندونو دی جوړولو سی دی بندونو دی جوړولو دی مگ لوی مخالفت سی کوي گوندی یوادونه کوي ایران او پاکستان کوي اند چې چنکار نه کوي دا واقعیت چې تاسو دی پاکستان دی ملوی درسیس خبرې په اردن کې جانکری سره بتای اوریدلی به معلومات مطبوعات ولاری سیغه ورسی د سولې مسله په افغانستان کې طالبان باید سي د اپوزيشن ولډل سره خبري وکړي نه د سولې له مجرګي سره د افغانستان له حکومت سره د څه حق لري سي د یو جانکيري ته دای شي د سولې خبري په افغانستان کې څه ډول باندې وځي د افغانستان په چارو کې یو سرګند لاسوانه ده دلته د نینې په یواد کې سي د یو استازي د مثلا د موږ د حکومت لور پر چارواکي د سوز دلته په واکې د اسماعیل خان سرګند ونی اول ورستاش په رات کې وو موارد دي هغه سرګندونی ټول معنا پر پاریدون کې هغه سرګندونی د چاپ ہدایت باندې چاپ لار کوونه باندې کوي ام سایگانو باندې اتکانوس کولای د موږ ام سایگان بدل دی امریکا یا د لویدیزو یوادو د موږ لپاره نشي تمامه ده کچیرته د افغانستان حکومت داس کوي او مهمه تر ټولو ده چې په دومره لوی مسایلو کې حکومت یا یو شخص واحد به زه فکر نه کوم چې دغه حق دی ولر سي د قاطع فیصله کوي د کولای شي د پارلمان غړو له مدني ټولنو او سیاسي عذاب سره اپوزيشن دلته ستکنست په مقصد په نامو باندې اپوزيشن ست ارسو کې دي له و سره خبرو کې بیا دغه نتیجه ورځي راځي د تاسې د پښتنې ځواب ته د ما په نظر باندې د سولې کومه پروسه چې دا د جانکيري په ښکاره ډول باندې دا مو ویلو چې د سولې پروسه چې د افغانستان
دی حکومت په لارښوونه باندې د سولې د عالي شورا لخوا په مخ باندې ځي موږ د دې ملاتړ کوو او دغه د ځینو ډلګیو لخوا یا د څو کسانو لخوا چې په بېلابېلو هیوادونو کې بېلابېلې ناستې وي او دغه سوله بیا هغه تیرو وختو ته موږ بیا لکه د ډاکټر نجیب الله د وختو هغه ته چې په هر ځای کې به له هر چا سره خبرې کېدلې په هغه ډول باندې موږ سولې ته نه شو رسېدی. دا نظر د امریکایانو یعنی د افغانستان خپلواکي ته یې په یو احترام سره امریکایانو وویلو خو دا د ښکاره یې وویلو چې د افغانستان د حکومت له لارې به دغه خبرې په مخ باندې ځي. دا د افغانستان مسله اوس له بده مرغه یوازې په افغانستان پورې اړه نه لري او نه د افغانستان دا کورنۍ جګړه ده چې موږ دغسې هغه وکړو چې دغه د لس طالبانو لس د حکومت کسان به سره کینو دا مسله به حل شي. دا مسله بیا هم دغه مسله اوس سیمه ییزه شوې ده تا اوس یې نړیوال شکل نیولې ده. په دې مسله کې که بیا هم د نړیوالو مرسته نه وي د امریکا مرسته نه وي او د هغو فشار په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول په پاکستان باندې نه شي را دا مسله د افغانستان د حکومت په توان کې نه ده چې حل یې کړي. انتخابات د افغانستان په اوسنیو امنیتي او سیاسي حالاتو کې زه قطن دغه توقع نه لرم او د هېڅ افغان هم نه لري چې په افغانستان کې د یو شفاف انتخابات واوسي ځکه افغانستان په زیاتو سیمو کې دغه دوستان شاهدان دي افغانستان په زیاتو سیمو کې انتخابات کېدای نه شي نو کله چې انتخابات سرتاسري نه ووسي هغو انتخاباتو ته موږ څنګه شفاف وایو. بیا په دې باندې تاکید کوم چې که چیرته د نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات د موږ په ګاونډیو هیوادونو باندې په ځانګړي بیا په پاکستان باندې دا فشار نه راوړي چې د افغانستان په هکله باندې چې د دوی پالیسي ده هغه اوس انتخاباتو ته د موږ منتظر دي په هغه پالیسي کې که دوی بدلون نه راولي د موږ دغه انتخابات نه شفاف انتخابات کېدای شي. زه ډېره اندېښمن یم چې له انتخاباتو وروسته له 2014 کال وروسته که چېرته د پاکستان هم دغه پالیسي وي هغه به په افغانستان کې به یو ډول نوره زیاته ګډوډي رامنځته شي.
ډاکټر صاحب محترم تاسو فکر کوئ د افغانستان او امریکا اړیکې څونه مهمې دي اوسنیو حالاتو ته په کتلو سره چې ګاونډي هیوادونو لاسوهنو ته هم حکومت اشاره کوي هم په رپورټونو کې دا ویل کېږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې افغانستان پر خپلو پښو باندې ودرېږي.
د دې دمخه چې هم په دې مسله پرې تړاو لري د حکیمي صاحب د خبرو په ارتباط حکیمي صاحب دغه د اړتیاو او اولیتونو مسلې ته اشاره وکړه چې حکومت په دې باندې پوهیږي او د دې لپاره کار کړی دی. بدبختانه یو مسله چې ډیره ضعیفه ده د حکومت د دې چارواکو هغه د اړتیاو مسله نه ده درکړې چې موږ کومې اړتیاوې لرو او د امریکې متحده ایالاتو څومره اړتیا په اوسني وخت کې لرو تر اوسه دا درک شوی نه او اولیتونه په داخل د افغانستان کې دوی بدبختانه نچی دوی تر دا وسطه پیژندلی ندی یا که پیژندلی پر هغه باندې عمل نکی. دا یو مسله. بل مسله دا ده که نن حکومت په دې باندې ویاړي او یاد حکومت چارواکي په دې باندې ویاړي چې د جانکيري راتګ او درې جمهور سره مطبوعاتي کانفرنس دا یو لو بریا ده. خو هغه کسان چې هغه د حکومت څخه د باندې دي سیاسي چارواکي دي سیاسي شخصیتونه دي هغه پر رسنوي کې دي هغه هم دغه هیله مندې درلودل د حکومت څخه چې تاسو د امریکای د متحده ایالات سره چې سره استراتیجیک اړیکې لري دا غو سره موږ د امریکای متحده ایالاتو بل بدیل نه پسیمه کې او نه په نړیواله کچه پیدا کولې سونو په لحاظ تاسو خپل اړیکې د امریکای د متحده ایالاتو سره نږدې وساتې ترڅو افغانستان په اوږده مهال کې په اقتصادي سیاسي ټولنیز اړخ کې د دوی د مرستو څخه ګټه ترلاسه کړي ترڅو موږ خپل نظام د دوی په همکاري سره د افغانستان د خلکو په هلو ځلو په نتیجه کې وساتو. د نظام مسله ډیره مهمه ده بېل شک چې د نظام د رامنځته کولو لپاره ټول افغانانو قرباني ورکړي ده او هیڅوک څوک نفقه کولی نشي او د دې د ساتون لپاره هڅې کوو مګر د نظام ساتل په دې معنا نه چې ته په افغانستان په خلکو باندې هر څه کوې ته ظلم کوې ته د دوی حقوق تر پښو لاندې کوې ته ډیموکراتیک حرکتونه ضعیفه کوې ته د ستراتیژیکو ملګرو سره خرابې اړیکې ساتې د خپل شخصي ګټو لپاره دا مسایل نظام نشي ساتلی بلکې نظام هغه څه ساتل. اوس راځم مهمه خبره دې ته چې د دې ټولو ناخوالو او ننګونو چې موږ یې په افغانستان کې لرو موږ باید د امریکای د متحده ایالاتو سره نږدې اړیکې ولرو. دا د اهمیت وړ ده او افغانستان باید دې ته اولیت ورکړي. دا ممکنه نه ده چې هر هیواد د ټولې نړۍ سره ښه اړیکې ولري. موږ باید د ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې ولرو، د ایران سره ښه اړیکې ولرو، د پاکستان سره، همدارکم د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره، د چین او روسیې سره په سیمه کې او د هند سره ښه اړیکې ولرو. مګر متاسفانه چې دغه هیوادونه په دیرشو کالو کې خپل تجربې په افغانستان کې تر سره کړلې او افغانان دغه شهیدان و. یو د بل په وړاندې باندې بیا افغانستان د جګړې ډګر ګرځولی او د افغانستان د خلکو وینه به یو پر بل باندې خرڅوله. په داسې حالت کې چې موږ دا هیوادونه تجربه کړي دي نو موږ یو داسې قوي هیواد چې هغه په نړیواله کچه باندې دی په اقتصادي سیاسي او نظامی اړخ کې یو قوت دی او ټول نړۍ ورته اړتیا لري او هر هیواد هڅه کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره شاړي کولري. زه فکر کوم چې په وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو او اوباما حکومت چې کله چک هیګل او جان کیری او بایدن دغه کسان را مخته کړل د درې کسان ګوره چک هیګل اکثره ویناوي او د کړینې چې ګوره هغه په ټوله دنیا کې د جګړې پر خلاف باندې د هغه په عراق او افغانستان کې د ځواکونو دراوتلو طرفدار او په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی.
زه ستاسو به خبرته بیرته راګرځم ډاکټر صاحب چې تاسو ویل گاونډي هیوادونه دي یا مثلا ولس مشر کرځي ستاسو خبرمنې پر ځینو هیوادونو باندې گاونډي هیوادونه باندې ته کیا وکړي نو بیا کله کله دغه ډول اړیکې خرابېږي یا دغه ډول څرګندونې کیږي وړي ایا رښتیا هم گاونډي هیوادونه غواړي چې دلته د امریکا اړیکې خراب شي د افغان حکومت سره دی څه غواړي په هغه
په وسنی وضعیت کې چې د امریکا متحده ایالات سره د افغانستان د حکومت اړیکې کړکچني سوي دي وسنی ټیم ډیره هڅه کوي چې گاونډي هیوادونه یو ډول د امریکا د متحده ایالاتو بدل کړي. هغه په دې معنی چې د سیاسي ژوند وشت سي او د بیا دلته لکه په تیرو کې چې افغانستان په جګړه کې وو بیا هغه د دیموکراسي هغه د دولس کالو لاس راوړنی چې دلته دی هغه ټکنۍ کې هغه ته زیان ورسې
د دې ډېر ګټه په افغانستان تر سیږي او که به هماغ گاونډي
نه گاونډي هیوادونه ته گاونډي هیوادونه ته زمينه په دې ځای کې شمه سایديږي چې هغه د امدې زمينې څخه استفاده کوي چې خپل فشار نور هم زیات کړي او د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ اړیکې خراب سي او موږ په شکل د اشکالو احتیاج او سیږي گاونډي هیوادونه ته. فکر کوم چې د ټولو د ستونزو حل یوازینی په افغانستان کې شفاف سرتاسري او دیموکراتیکي ټاکنې دي چې دا افغانستان خلک دغه په نتیجه کې یو ښه حکومت ولري او د دې حکومت تر شا ودرېږي او کله چې د دې حکومت تر شا ودرېدل بیا نه نړیوالې ټولنې ځواکونه ته دلته اړتیا سته او نه د گاونډي هیوادونو دلته لاسوهنې کولای سي او نه په زمه کې د افغانستان سیاسيون نورو هیوادونو ته لکه کټوازي صاحب چې اشاره وکړه چې کیانی صاحب یا د پاکستان نور چارواکي وز د افغانستان د حکومت د اپوزيشن سره اړیکې ساتي دا ډیر یو زیان یو ډیر خطرناک او بحراني حالت کې داسي یو څه پیښیږي. موږ وایو چې بیا هغه هم د کړین نس کولای بلکې اپوزيشن به یو واقعي اپوزيشني کوم یو ښه حکومت وایي مدني ټولنې به کوي وي. نو موږ لپاره هم دا مهمه ده چې تر هر څه لمخه د افغانستان ګټي خپلواکي او د خلکو د حقوقو ته احترام دغه مسایل په نظر کې ونځو. فکر کوم چې ټول سنځي به حل.
ډیر مننه حکیم صاحب. بلې موضوع ته چې زړه ځم هغه د امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون دی. افغان حکومت مخکې د باګرام زندان یاد کړی او د میدان ورده کوڅه د بهرنی ځواکونو وتلیت کړو دا مسائل تر ډیر پر حل سواله. جانکیر په سفر کې دا هم ویل کېدل چې د امنیتی تړون په اړه باندې خبرې سوي یا خبرې کیږي. که تاسو معلومات راکړي چې د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنی چارو وزیر ترمنځ د امنیتی تړون په اړه باندې کوم مسائل یې سوي دي.
پیش از اینکه سوالتان پاسخ بدم یک موضوع دیگر اشاره کنم که در لابلای بحث بزرگان کتوازه سه وزیری سه مشنیدم. من میپذیرم این بخش از صحبت های جناب کتوازی را که متاسفانه امی پسماندگی های ما باعث شد که آل هر کسی به خود حق میده که در یک بخش و در یک پاره از تاریخ گذشته ما کشورهایی به خود حق دادن که در افغانستان بیاین مداخله کنن و دوستداران داشته باشن. اما مهم ایست که افغانستان فعلا او مراحل پشت سر میگذاره. افغانستان به سمتی میره که انشالله اینجا یک ملت قوی در حال شکل گرفتن
است. و اما
در ارتباط به سوالتان، من شخصا اعتقاد دارم که وقتی قرارداد استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا امضا شد به انجام رسید، لاجرم باید او پیمان امنیتی هم امضا میشد. امریکایی‌ها خواستار ازی بودند که در یک فرصت نزدیکی را امضا کنند، اما افغانستان حق داشت که مطالبات داشته باشه. مطالباتش بخشش شما ذکر کردین، یادآوری شد.
بله.
خیلی از مسائل دیگه ای است که رسانه ای نشده. مثلا یکی از مسائل ساختن زیربناهای اقتصادی افغانستان، یعنی اگر قرار است که این پیمان به این اهمیت بالای امضا شود، معلوم دار ما توقع میکنیم که دوستی که در یک رابطه استراتژیک امنیتی با ما به سر میبره باید امو اولویت هایی که من قبلا گفتم او را به خاطر بسپاره و سر از او توجه کنه.
یکی از اون مسائل اعمار و ایجاد بندهای برق است. من شخصا معتقد هستم که این معاهده امنیتی هم امضا خواهد شد.
نمی خبرید فرصتش د ولسمشر کرزی او جان کیری په خبرو کې نوی مسائل سود امنیتی ترون پروند.
آنچه که ما در حال حاضر میتونیم او را بگوییم است که یک سفر خوبی بود. افغانستان و امریکا به تفاهم خوبی رسیدن و من شخصا معتقد هستم که آل راه برای امضای پیمان امنیتی باز شد. من فکر میکنم که این امکانات بسیار زیاد به وجود آمده که این معاهده امضا شد.
که توازی سب براتلون که ما افغانستان در قدول مسائل سر مخنسی و افغانستان سیاسی او نور مسائل سر پستونزو که پاتن نسی چه کول پکردی؟
دغه سی یو تلفون یا یو کم جنجال من سترازی دغه باید سی مطبعاتی نسی پاورن یعنی پا مطبعاتو لاری دغه مغا نسی بعد مرغانی مو پیواد که دی اپوزیسیون پا نامو باندی دغه سی دلی مو وسلرو سی آغا دیتا تیار ناسی سی کل دلتا گردوڑی راسی سی آسی دوی قدرت تاورسی گی دلتا بسو مو دغه سی کسان لرو سی آغا دی قدرت دی اخستلو ورتیا نلاری دغه سی کسان مو لرو وستی نی نسی مو پیواد که دی دغه دی سولی پروسه چی روانه ده دی دغه دی پیو نیو دول باندی مخالفت کهی یعنی دی دی مخالفت کان گاونډي وادونه کوي مو په یواد کې دینم دغه کړی لرو نو دوه کړو ته موقع په لاس ور نه کړم د امریکا متحده ایالات کومه خبره په خوله باندې کوي هغه باید په عمل کې پیاده کړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. څه کول پکاره په راتلونکي وخت کې
د امریکا د متحده ایالات سره باید د افغانستان او د امریکا د متحده ایالات ترمنځ یو کاری ټیم باید جوړ شي چې ستراتیژي چولري په دې ټولو مسایل باندې دغه دوه اړخه ټیم باید خبري وسی او دوی باید یو تفاهم ته ورسی په دې کې باید افغانستان ملي ګټي هم خوندي او د امریکا د متحده ایالاتو هغه قربانی چې بیا په افغانستان کې ورکی یمرستي کی هغه هم باید نادیده و نه ګڼل سی او هغه هم باید وستایل.
ډیر مننه. د ازادي رادیو د دیونی بحث هم دلته پای ته رسیدي. له تاسو ټول څخه په مننه سره د خدای په امان تر بیه.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې